د افغانستان په وخت د ماسپخین دوه بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او تاسو ته د ازادۍ رادیو د دې ساعت پرونه وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې مې همکار عبیدالله عبید ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به تر نورو موضوعاتو د مخه د هلمند روسته امنیتي حال درکو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. د ناجی ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني خپرونه په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنی خبرونه.
دا هم د ورسته یو مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. او د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر له منځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل الله صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانیو د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه یې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دی دغه کار چې موږ روانو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثبات به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اسعارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بله پایه هم تخریب شوې ده. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر غلام حسن حیدر ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پایه تیره شپه نړول شوې خو په ځمکه نه ده لوېدلې او کابل ته د برېښنا جریان هم قطع شوی نه دی. ښاغلی حیدر زیاتوي چې د تخریب شوې پایې د بیا ترمیم لپاره کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا تخریب شوې پایې نه دي ترمیم شوې او د رغونې لپاره هڅې روانې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځه وړي او شپږ طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سره بغل په سیمه کې شوي دي. ښاغلی دورانی زیاتوي چې په عملیاتو کې درې ارادې موټر او شپږ موټر سایکل هم لمنځه وړل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د دلبې په میاشت کې د یو ایراني تبه په ګډون د مخدره موادو یو درس قاچاقونکي نیولې دي. له دغه مرکز څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قاچاقونکي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا په ننګرهار، کابل، هرات، لوګر، پروان او کندوز ولایتونو کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې له قاچاقونکو سره لسګونه کیلوګرامه هیروین، مورفیم، تریاک، چرس، الکولي مشروبات او یو شمیر وسلې هم نیول شوي. د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د جدي په میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 2 درس د نشه یي موادو قاچاقبران نیولي وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلوي په مرکزی شهر هومز کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او پلسکونه نور ټپیان شوي دي. په بریتانیا کې ډیره د غډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل شوي کسان ملکیان وي. خو د هومز والی تلال برازي د سوریه دولتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 25 ته رسیږي. هومز د شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه دولت په کنټرول کې دی چې پر لپسې ډول ور باندې بمي حمله کوي. دمشق په لوه الاخباریا ټلویزیون ویل چې چودنه د شهر په الزهرا سیمه کې سیوی دی. پر الزهرا سیمه تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سیوی. تیر میاشت په دې ځای کې لږ 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل شول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه. د رق قبیلوی ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د رق د پوځ یو جنرال نن ویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي په سختو په دغو نښتو کې قبایلو او داعش ډلې دواړو ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه کې او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل
We've had several shootings here tonight.
نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بیلابیلو سیمو ته تللی او پر لار چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه یو تن د موټر چلولو پر وخت پر خلکو ډزې کوي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې څو کسان په یوه رستورانت او یوه موټر پلورنځي کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل. بلخوا د نیویارک میلیارډر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات ګټلې دي. له رای اخیستلو وروسته د فارمونت خپلواک سناتور بیرنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي ورکړه. په 50% شمېر سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 48 نیولې تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ د جنوبی کارولینا په شمیر سو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا په خوانی والی گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبی کارولینا کې وکړ. په دغه حالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیر سو رایو څخه جیب بوش 8.3% رایو ترلاسه کړی دی. نږدې کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اورئ. نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغې غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد له زمینو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
فیصل هلته وسوله چې 50 پله تایرې به نوي افغانستان ته ورسول کی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهنې منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدلی شئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په سر کې درته راپور ولرو د خپل خبریال څخه، خو زموږ اړیکه له خپل خبریال څخه سره روغه نشوه. راځو یو بل راپور ته. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 20% خپل ارزښت پایللی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، پر افغانانو پر موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي کسر بیلانس او یا کنټرول نشی، افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو اسعارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو اسعارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 1.2% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنی دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 9% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغې چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان اسعارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازره له منځه لاړ نشي، کسر تر څو زموږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اسعارو په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اسعارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په مقابل کې ثابت وساتي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې. شیبه مخکې مې د دغه غونډې په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی په اړه راته وویل،
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 1 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل دپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مورنۍ ژبو باندې تمرکز کېږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره سي او څنګه د رشد د زمینو څخه ګټه واخیستل سي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کوي.
بلی خغلی کیمی دغه ورځ څو کلونو را پدی خو په افغانستان کې لمندت کیږي، څه فکر کوي چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی لپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غنی هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندګلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو او همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او هغه ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني، سیمینارونه او د کتابونو چاپ. او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونه کوي. شدې دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لږکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بله، و پښتنه روسي خغله کیمیا غدا چې ک پملرنه نشي د غژبو ته د دغ غژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رشتره چې د غژبي قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاو خوښ پرځر 1500 ژبو له جملې ځینی د تیړونکو په خبره د لمنځتلو د غواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې لنی کمرغه ک د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبي هم بیا هم تر یو ځای پام ورته شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترڅنګ یونسکو او ځینو نور نړیوالو مرستندوی ټولونو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او تیړنه کار کوي، دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنیکه مرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی و چې په افغانستان کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د منغونډې په اړه معلومات راکول. دغه ورځ نن د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ لخوا وزارت لخوا لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو تاسو د مشبه د ازادي رادیو خبرونه ته خوږی است. افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیالوي چې امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمد زی له ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل چې امریکایي چارواکو سره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستې ژمنې کړې دي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان له خاغلی احمد زی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې چې امریکا ته سفر کوم لاس سره وړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایری چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وي، خو فیصله هلته وسوله چې 50 بالا تایری به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټریننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسه وا اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی وسي کولی شي خپله راځي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اصلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیاری 50 بالا تیاری به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اواز ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایي چې حاجي صاحب تاسو سفر امریکې ته او هلته له کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د ډیموکراټانو تراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه و
کوم اجمنی در سره وکړه په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارو کول تاسو سره
اجمنی خداوی چې دوی خپل همکاري چې تو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلونکو لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به کدي موږ حکومتونو بدلیږي پالیسی به هم دغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږی او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقی شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلی دي همدا رقم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو هم په نظامي بخش کې چې د څو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغه بم دې ته هڅه وکړي افغانستان کې خپل کومکونه جاری وساتي
کوم ارتیا وی نورسته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرسته وکړي
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن صلح ته ضرورت لري د صلح په مورد کې ما خبرې وسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې دی او شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپو غمنې ولاړ یو دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې تر څو پورې د موږ مدنیات یا موږ په خپل حکومت دریږو په پورې موږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې موږ زیات پاسونه درلودل په څنګ کې دا هم د هیرولو وړ نه ده چې 15,500 عسكر نه وي دوی تعهد وکړي چې وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري تیار کړي تاسو ضرورت 15,500 عسكر به نور موږ افغانستان ته لیږو نو ما په ان وسامه تیسې تو سره مو مشوره کوو چې په خیال څه وزونه کې باید موږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو
د افغانستان دولسي جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زی او چې امریکا ته د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول
روختیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واوري
خزرمنو اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ نننوی ورسپانو ته کتن لرو چې اسد الله لودین اړولې دي
د کابل چاپ نننوی ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي کابل پوسټ ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده په مطلب کې راغلی چې د سلما بند د شپږ سو څلوېښت میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار دی وی وسیله په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم په کار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهارې کړي په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشت بندونو چارې پیل کړي سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې پاکستان د افغانستان نور خاور لاندې کوي خو چارواکي څه کوي په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر روسته اوس د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په صفري برخو کې تحرکات پیل کړي دي د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي د ورسپانې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریځ واضح کړي سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبه ورځ څلور اړخیزه غونډې ته هیله ډېرې دي او ګډونوال به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي د ورسپانې په باور کې څلور اړخیزه غونډې ونتوانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو څخه سرټه کوي وايي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. نور حالي له سیمې زموږ همکار داوود تپان راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وايي چې دا ناسم روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي لامل ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې تلويږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالی، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د په خپل وخت خدماتو نشټوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوری روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خور علي دن خیل مرزا کې ازوت خور خبري دي یو ډاکټر په خبرای دی یو ښه ډاکټر په خبرای دی یو مړه دی وای ښه ډاکټر تدوی کوي
څنګه تدوی تاثیر کوي
تدوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دی دا دوی ته وله رسو
د لژ بول سوالی حقیقت دا داسې شو دی چې په خپل مول لاس قسم مول دل دی چې روغیل دی ولته تبدوی نه کی بس هغه ټیم غوی داس وکړي ټیم لګ هغه شي هغه د منځل وړ شي دا وخته کې بچونه خزې والا منځل وړ وي خز هغه مړ کیږي
هلته
مړ کی
نور وضعیت څنګه د روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کې ولا خدای سپښتنه کې چې دا پښتنه کې میګ نار څه تیر وی کنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور داس وکړي دوی پوسټل کې احتیاط پسې د میکتا کورندې شو
د دوی په خبره چې ولایتي ادارې د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازم ده کارکونکو کې استعمالوي. په خبره په دند ګمارل شوی کسان پاړي کو راغلي دي د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زیسوب د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نه سته خزینه ډاکټرانی به دومره ته وایم چې له دولسم هم لانه دي فارغ او بس ورې شټي پټي اسي وخت لري نور څه تداوی دغه یو شی نه سکاله مرکز نه نظارت پې کېدل نو ورې به روغ ډاکټرانه لېږل یو شی نه سره
نوم یې سلطان محمد دی زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده خپل خپلوی سره پالی ټول خپل کسان دی او خو زده وستون زده سیاتي عامل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پختنه نه کیږي حیات نسته سي مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټي په خاطر باندې په کورو کې اوس
د ځین ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبد الله مخلص د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
دا د ما د خپل سترګو لیدلې حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی شخصي کلینیک جوړ کړی دا لپاره چنار نه نرس راوست او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څومره د وړاندې یو زنانه د ولادت په وخت کې چور وړې و یو شواروز د کلینیک ساتلې ول هغه ورسته خزه دی وپات په وخت کې بیا ورسته ملکی روغتون تر لګاله نو دغه سی ورته موږ سلګونه مثالونه لرو
نو وړې زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پروتو سیمو کې لیدل شوې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او دا هم یو بهرنی موضوع د سوریه د پوزیشن لوی ډلوي په دې شرط وي احتمالي اوربن ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریه حکومت لمړی د وسوال مخالفینو تر ورکی لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونه بندیان خوشی کړي. د غډلوي احتمالي اوربن ته په داسې حال کې چمتووالې خي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هغه اوربن چې نړیوالو پر موافقه کړې و او باید دوه ورځې مخکې جاری شوی وي نافذ نشو. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د سعودي عربستان ملاتړ د خبرو عالی کمیټه چې د سوریې د اپوزیشن د لوی ډلو استازیتوب کوي وایي د یو پیاوړي اور بند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیشن په ولکه کې دي. د خبرو عالی کمیټه د غرض وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشې کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضربالاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو دی عالی کمیټې ویاند سالم المسلط ویل د اوربند ورستۍ مهلت پای ته ورسید، خو روسي او د سوری رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوری د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوری د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوری ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوری حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریه یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالر په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا یو بل پای هم تخریب شوې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځ وړي او شپږ طالبان یې نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوایي په مرکزی ښار هومس کې په خبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او پولیسګونو نور ټپیان شوي دي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختدریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. او راپورونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت مشیګن کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه. تر هغې وروسته به د ناجي ساپۍ په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت غواړي افغانستان له وارداتي هیواد څخه یو صادراتي هیواد بدل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام څخه توت هرکلی وکړ.
نو زه فکر کوم چې دولت خاص علاقه لري چې صادرات زیاته شي، د وارداتو زیات صادرات وري شي. دا زمونږ فارم خوشایند ده او موږ هم متحد تجارت ځان متحد بولي چې دا کار به انشاءالله ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شمې پورز د کرنې د پراختیا په سلور ملي کانفرنس کې وویل چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډېره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. د افغانستان بانک وایي چې په تیر یو میلادي کال کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 21% کم شوی دی. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق په دې اړه د یک شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې روان سیاسي بحران، ناامنۍ، اروپا ته د ځوانانو تګ په بهر کې پانګونه هغه عوامل دي چې د افغانۍ ارزښت یې ټیټ کړی.
پول افغاني از لحاظ پښتوانی خود
نوموړی وای افغانۍ پیسې په افغانستان کې یو غختلې ملاتړ لري او په دې اړه په هیواد کې هیڅ اندېښنه نشته.
افغانستان وجود نداره.
نوموړی هیله څرګنده کړه چې په کابل کې د سولې سلور اړخیزي خبرې مثبته نتیجه ورکړي نو ښایي ورسره د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شي. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.9 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه صاپی له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپل دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچیرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي، غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسې ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سیس سره میلمه دی چې ستاسې پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاست ویم.
مننه، تاسو ته هم خراغ لاست ویم.
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 215 30. بل شمیره ده 0998 225 55. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. موضوع هم د تایرایډ غده ده. او تاسو کا د اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب به ځواب کی. ډاکټر صاحب محترم، د نمخ کې چې اوریدونکو ته ورشو ک د تایرایډ په نامه غوډه تعریف کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غوډاتو سیستم. د هغه سیستم یو غوډه هم تایرایډ غوډه ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کېدای شي سړی احساس نه کړي دلته غده موقعیت لري، خو په جاس معلومیږي. دا د انګلیسي د اچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري. د هر لوپ اوږدواله تقریبا 15-16 سانتي متر پورې ده او دوه طرف د غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړه ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایډ د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي. نو دا دوه لوبه لري. لوبونه د یو بل سره د یو ساختمان د اسموس په نامه سره یو ځای شوی ده. یا د اچ شکل لري د انګلیسي توري او یا د یو شکل غوندې دا په دوه شکلو ده. تقریبا وزن د ویل چې د 15-30 ګرام پورې عادي حالت کې ده، او کېدای شي وایي ښځو کې لږ ذره ده وزن زیات وي. نو د خلف یا شاته دوه جوړې نور واړه غدوات خر لري چې هغه ته پارا تایرایډ وایي. نو دا د یو کپسول په واسطه په اصطلاح احاطه شوې ده د غاړې د جلد لاندې. به یو بله طبقه ده په نامه د پلاتسما په نامه د لاندې موقعیت لري. نو دا بیا لوب، یعنی دوه لوبه چې لري دا په نورو واړو قسمتونو په نامه د لیوبول باندې ویشل کیږي، او هغه نه وروسته په فولیکولو باندې ویشل کیږي. دغه فولیکول نه د دغه په اصطلاح وظیفوي ساختمان ته ویل کیږي. دا یو قسم نسج دی د په داخل کې چې د
ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته قیر صاحب پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم او تاسو درنه ملمت او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
موضوع متاثر د خدای دې چې موږ واقعا ځینې مستفید شو. نو تاسو د ملمت درې درې پوښتنه دي. او پښتنه کومه ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده یعنی یو قسم لري او پر اقسام باندې ده، یعنی پر څو قسم باندې ده. او دوه پرسنه مې ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په شروع کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پرسنه مې ده چې علاج دې ناروغي څنګه دی، یعنی پرهیز څنګه دی، او علاج څنګه کېدلی شي، او که چیرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډیر زیاته مننه قاضي صاحب پښتونو. ډاکټر صاحب دوی دوه درې پښتنې لرلې، تاسې هم لیکلی نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده، دوی اور پښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یو خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه، دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر دی مریضی ته دا مختلف انواع لري. یو کېدای شي دا غوده کم کار وي یا د کار کم وي، دا هم یو مریضی ده. یو مریضی ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پر کار وي، دا هم یو مریضی ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، چې دا هم یو نوع مریضی ده. او کېدای شي دی غوده قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوده پیدا شي، چې هغه هم یو نوع مریضه ده. یعنی مختلف هغه لږ د خبرونې په لړ کې بیا په دمو فصل باس وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسم ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وایي. دا زیاتره په ښځو کې ده، تقریبا عمر یې د شلو نه تر څلوېښتو پورې چې ورسیږي، او نسبت یې د اته په نسبت یو ښودلی. یعنی که د اته ښځو په مقابل کې یو نر په دې هغه کېږي مصاب کېږي. علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کوو لري هغه هم تداوی لري، او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وای، او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وای. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
بلې د قرص پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچيري درملنه ونه شي اساس له نظر سره خطرناک ده.
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه نشي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وي. یعنی د تایرایډ امراض چې دي دا هم که تداوي نشي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي، او اېده اختلاطات یا ناخواله ډېری جدي هم دي، خصوصا په قلبی وای سیستم کې، لکه کورونری آرټری ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راته راوړي. او بل ادمه کفایت د زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوي نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم کوم ډولونه دي.
او مخکې ویل چې تایرایډ یا کم کاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وایي. یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وایي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوزم ورته ویل کیږي. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، او کېدای شي د کې سیستونه منځته راشي. مختلف هغه لري، اسباب لري چې د سره به بیا هم
ښه. ډاکټر صاحب اخونزاده په لیکه کې دی د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خو دې زغ په سلام محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. بالا مونږ تاسو ته پټم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا باید خلک دا غوډه لري په دغه کې په داسټون کې ډېر دا شیدې دا په داسټون کې ډېر پیدا کیږي. د دې سره نه هم لري، او دا سره کوم دردونه لري، د دې علاج سره کوم دي، او دا کې په دې مرض او غوښته یې زده پرې سچري، او دا په عملیات دوا کیږي. دا وکړي او په دوا دا سوال څه جواب لکه دی.
مننه ورور، نام سوال واخسته سوال ته ویل جواب ورکړه.
بله مهرباني وکړئ.
تاسو ورور ویل چې دا زیاتر په خزو کې ده. د تبازلک مفصل معلومات ورکړم، ځکه چې مخکې ویل چې دا په فولیکولو ویشل کیږي، او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په د کې کلوید مواد لپاره خالیګا ده. دغه قسمت کې بیا یو نوو مواد په نامه د ګلایکوپروتین چې دا د هورمونو پیش قدم دی دا وجود لري. نو اې د عضویت کې وظیفه څه شایده د هورمونو، یعنی تایرایت غوده تقریبا څو رقمه هورمونونه افراز دی چې په نامه دی تی 3 او توی ترای اې د تایرونین او تی 4 یا ترای اې د تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي، او یو بل اوجرات په نامه د پارا فولیکولر ده چې هغه کلسیتونین افراز کوي، او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سویا کوي کنټرول کوي. نو د ورور چې ویلې په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده، د ته به داسې ویل شو مخکې هم ویلې چې هایپر تایرویډیزم یو ناوې ده په نامه د ګراوس ډیزیز باندې. ګراوس ډیزیز دا یو اوټیو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپل عضویت په مقابل کې ده. دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښت کالو پورې وي، دوی ته معاینات کیږي، یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غوده یې که پرکاره ده. یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري، هایپو تایرویدیزم جدا لري، دا دوایی تداوی لري، جراحي تداوی لري، خپل مختلف سپونه لري.
د تشخیص نه وروسته، یعنی معلومه
تشخیص نه وروسته.
عبدالهادی له هلمند نه بلی کې دی، دوی ډیر منتظر هم پات شول. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مهرباني
وکړئ. وعلیکم السلام. علیکم السلام.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مهرباني.
زه نه درم کورمی مریض درو چې دا د تازه مثلا فوکو د بدن د دینه ورکیږي مثلا.
دغه سوال سره مطرح کې او به خېچ ستاسو غږ پرې شو.
بل په ستاسو میندا خور یاني چې زما یو دوه بچان دي یاران دي مثلا چې کښینی ولاړ دي نه لکه په چې وي چې تاسو په دا سمر دي.
سوال باندې درست پوره شوم وروړه، تاسو ویل بچان سم مشکل لري؟
زما دوه یاران زمون دي چې کښینی بار ولاړ دي نه دا په لکه وي چې سمر دي
دا عمر سمره ده.
عمر واسنه بس درې کال پرې دی واسه تلرن کال دی.
ښه، دوی خبرې کولای شي هغه څنګه ده سي عقلي نگاز نه؟
یا خبرې نشي کولای، بس کمی کمی خبرې خاص خبرې نشي کولای.
د من نور راستا سوال مخست تاسو ته جواب درکو. د ورور ویل چې موږ یو ماشوم ده درې سالور کال عمر لري، هغه کیناستای نشي. دا کا ارتباط ورکو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالات ده چې یو سبب کېدل شي چې هغه وي، خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري. مثلا ماشومان قد ټیټ وي، پوزه یې غټه وي، د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خمیرمانند جلد لري، او هغه تاخر د عقلي هم لري، یعنی هوښیاري نه لري. خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري. دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا آیا څه مشکل لري، دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده، د سبب شوې ده چې دا مثلا نشي ګرځېدلی. دا تاسیه ده د ورور تاسو مونږه.
بله، خمیره بنی او که تسکر کنم با چیزی دواره
خدش دلو.
بله، او میره بنی
نو دی اغا پا بارا که بزه دغه عرازو علایم او ایما چه هایپر تایرویدیزم سه اغا لری.
دکتر سپ دیده بخانی سر یو بلا وریدون که ده گروه چه دوی کم پختنه لری. میره بنی او که سلام علیکم.
وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاتو. حجواریا
دیره زیاد منو نازانم معرفی که
د خدای په ځل د پیډیا ته مشکل نه ما پښتنه ده د خورجانې چې ما ول د ډاکټر ته محترم څخه مو ده پښتنه ده چې ما ستنه تقریبا د درې څلور کال ډېر سخت په عذاب یم. بیا مې اپریشن هم کړی دی، خو څه لږه هم پښتنه مې درد کوي دغه لپاره چې دی ما ته څه فرمایي.
ښه، اتمن ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. ښه، تاسو کوم پښتنه
ده؟ ستونه عملیات هم کړی، یعنی دننه ستونه تانسلونه عملیات کړی، ستونه درد کېدلی تاسو زیات او ډیرورا
پنه وو د سپنه درد می ډیر کده بارولار ما کوټه ته په کوټه کې اپریشن کړی دی، خو ځلن هغه په ځان میت ګټه نه درته کړی و سپنه می تک اورې دا چې دانه مېدا دانه رقم شانم په څو دقیقې کې او دا چې لکه د وېشتان په شکل دا شان هم په څو په دغه سرور وګ کې
د دا خو وروره د ستونې عملیات چې کړی دا ستونې درد یا یا تانسلایټس وی یا فرنجایټس وی یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وی دا بل مشکل ده. خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو د شان نزان وساتئ. کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ وسیحه د خولې مراد کوي او د دې بهتر هغه دپاره تشخیص دپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کیدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ. نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو کیدای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې ستاسو ستونی غرغره کوي ورځ کې درې څلور وارې او دوا وخوری او کیدای شي چې تاسو متخصص ډاکټر ته ورشئ چې ورې نږدې نه وکتل شي ستاسو جدي مشکل څه شی ده.
بلې حمید سمدی له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ سمدی صاحب.
خبر راځي له ډاکټر صاحب ما دا سوال ده. ما یو څه تقریبا لس دولس کال کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه درې وارې تاسو ته ولاړو خو هر رقم د درې څلور وارې ولاړ کوم د حساب کې
بله من نور دو عمر دو لس کالو ده من نور دو رو ویلی چه زما دو لس کالو باشوم ده شپه ده خوانه زای لون کوی ده ماشومانو که معمولا یو مشکل ده. اول که دهشی شده په اصطلاح بعضی خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزئ تشناب ته بوزئ شپې د خونه مایات هغومره زیات ور نه کړي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي. خو حتی په نوره نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په مغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبیږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته. خو بالاخره کولی شي بیا دا طبي تداوی لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشئ او دغه مشکل ورته ووایئ. اول کوشش وکړئ چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړئ که خوب کې هم وي راویښې کړئ چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیانو ته لږ سره کم ورکئ او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشئ چې ماشومانو ډاکټر په باره کې تصمیم ونیسي چې آیا طبي ته.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. بل اوریدونکی دی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
زما دغه بدن خارش لري دغه میده میده لکه سپیدي چې راځي ګي داسې دغه جدي مریضي مې تکلیف مې
بلې من غږ اورئ تاسو بله دا پختنه لسره مطرح کی غږ مو پریشو سم ونه خسته دا پختنه
دا زما بدن بس تاسو میډه میډه راځي کی دا سی یو خارج وی کی به تاغه د مسګ د سر سر ټپونه مو کی به ټپونه مې سو ما دوام کی به به کوم ورک سره ته خو بس دا کی نه پروت ښکاله ای دا تکلیف لا سره
دا ورور کم خوراک سره ارتباط لري یا کم لباس جامې چا غوندي هغه سره ارتباط لري کانن لري تاسو نه د چیک کړي
نه دا سره د سینه په چې ګرمي مو وسیله کړه د بخاري ته چې کله مې دې بخاري تک سره مې دا مې دا مشکل څه زیات دي.
او مانا نه ورور تاسو سوال مو خسته ته به جواب ورکوم. ورور پښتنه وکړه چې ما بدن خارښ کوي کله چې بخاری تکیدم او دا بعض جلدی حساسیتي ناروغي دي چې هغه شدید حالت بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویل شي دسه لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچاتم وي خارښ لري او سره سوزش لري یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرژي وي. دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره د مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته که راځي یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استریچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي او کوونه شو بیا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خوانه وشي.
بله محب الله خان له هلمند نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام دیدی خوریخانی جوڑی
دیره مننه میره بانی
دکتر صاحب سخمه داغا پشتنه دید شنن دی کچنوالی سه سترگو تکلیپ لرم دیر کمزوری دی بس سترگو دیدی مراسی گیا کابل سم لرم با دیگا دی چمکی رکلا چمی رکلا زهو نکلا
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درور
دا
یعنی تاسو لری نشی کتلای
و لری نشی کتای بس دا ورځ را لښی او زمرت وګورو ډیر بریښه او د شپې د مخې غسل د
بیت شل خبره کوي سوزه شاو خارښت کنه لری سترګې
نه
همانه اور ورسته سوال مخسته
خا دوی من
مې ربانی ډاکټر ورور پښتناو کړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارخونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي خصوصا په ماشومتوب کې بعضی مشکلات د سترګو وی خطاګان دي انکساری وی بعضی مثلا لري نشي کتلای بعضی مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي نو دوی ته زما مشوره ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي ان شاء الله چې مشکل وای شي
من ګلاغه له کاپسا نه پلیکه کېدای مې ربا نیو کوي
مې ربا نیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ
پښتنه نه ده دغه د هغه چې کوم یو لسی دا ارسیان کېدل شي یا د عملیات یو ځای ونی شي نو په خپل حال د څه زره دوام کوي دا د خلک د دې د هغه نه خبرې هم نشي کولای البته په دغه عقل کې دا د معلومات راځي
من له تاسو مهمه پښتنه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مانا نورورا سوال مستاسو واخسته جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدل شي کنه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرات په غوډه کې بعضی تغیرات راځي خو هغه ساحه چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډیر زیات باید متوجه اوسئ چې هغه مایند چې په هایپو تایرډیزم یا د دې غوډې په کمکاري اختوي دوی کې دای شي دا سم ماشومان دنیا ته راوړي چې هغه په هایپو تایرویدیزم یاد دي غوډې په کمکاري باندې اختوي چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوی هم نه لري او نتیجې هم نه ورکوي تداوی چې د حالت خاص کرټینیزم وي یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټوي جبه د سیاو زمخته قوره لري پوزه غټه الویدلې وي او تاخر دی عقلی لري یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دولس پورې دوی آی کیو ټیټوي هغه د پاره هغه مایندې چې د حملګۍ په دوران کې د غاراز علائم چې اوس به زتاسته وایم دا ورسنکی وي نو کوشش دی وکړي چې خپل خپل دغه د تایرات غوډې معاینات وکړي نشي چې خدای نه خواسته د تایرات په کمکاري او یا په هغه باندې اختوي په پرکاري باندې اختوي نو دا زموږ ورته تاسیار
مننه زابل نه بل اوریدون کې د ګورو چې دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ السلام علیکم
مهرباني
السلام علیکم السلام او ډاکټر صاحب السلام فضل الرحمن له ټولې له څخه
علیکم السلام میرا بنی وکړه
سدیا دا د ټول اړین په بحثه او له سی په بحثه زموږ د ماما سره په چې یو غاټه غوډه لري نو دا خره نیس نه چې جامې سره څه پاتې کار د څه په استاند نو د دې په خاطر کوم خاص را کېږي
د کومه ساحه کې غوډه دا وروره پونش خبر دا غوډه په کومه ساحه کې دا کوم منځخه کې ده بدن
دا د دې ما په دا د څه ساحه ده
پونه شو مو بخې د سینا په ساحه کې ده الو
اورې مغه ها په بخنی سره چې دوی اړیکه پریش ولا موږ سره
ها د تایرات په واره کې باید دغه بازه هغه مریضان چې غوډه د تایرایډ کمکار ده دوی څنګه په بازه علامه وي چې دوی متوجه وسی دا مریضان زیاتر ضعیفی لري ستړیا لري ډیر زیر ستړکیږي د سړې هوا زغملای نشي یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډیر زیات په تکلیف کېږي یعنی ادم تحمل لري همیشه قبضیت لري دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتای راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کیږي. دا خلک د اوازو کې بعض اوقات تغییر راځي، غور کیږي، اوازې پوستکی اوچوي، د زړه حرکات کم کیږي، یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتون تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي. د وینې کموالی باندې دوی مصاب کیږي. د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اراض علائم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي، کېدای شي چې دوی د تایرایډ غده کم کاروي. خو بعض حالاتو کې دا غده کېدای شي پرکاروي چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي. هغه کې بعضې دغه د پیژندنې اساسات دي، مثلا دا مریضان هم خواله ډیر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي، پلپیټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي. دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پوهیږي. دوی اسهالات، کله اسهال وي، کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي. دوی ګرم هوا نشي زغملای، برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپر تا یا د غوده فعالیت زیات ولري، دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای. تخرشات لري ډیر زیات، بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي. د خلکو هم نو استړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي. کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربان شدت ډیر زیات شدید وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د تایرایډ د غدې د مخنیوي په